سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم وروستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناستنن هم دوام لري. د کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریز رامنځته کول دي، سبا به د سپتمبر تر 18 دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یوه ملي اجماع ته ورسیږي. د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربه د اتریش درې نړیوال څېړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان نه دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له سیلځپلي پاکستان سره د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مرسته وکړي. شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې سرمشري ته په وینا کې همداراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه وکړه. ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سوله تضمینوي. د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښته شوې دي. دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پوري کوي. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 28 تنه نور ژوبل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزیر ننوویل له آذربایجان سره یې اور بند دوام کړی او د وروستیو ورځو له شخړو وروسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د رواني اونۍ د سشنبې په ورځ د سپتمبر په 14 د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته، خو وروسته د بیلابیلو هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر 20 کلنو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو ترسره کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نوملړۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرې محکمه کړې دي.
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید، او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی.
د افغانستان د ارزښتمنۍ په اړه څومره پوهیږئ؟ دغه ارزښتمنۍ په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه به د افغانستان لپاره څه وي؟ د دې کنګل شوو ارزښتمنۍ په اړه درته بشپړ معلومات وړاندې په خبرونه کې لرو. بل پلو بیا خلک شکایت کوي چې د بې وزلۍ له کبله نشي کولای چې د دولت مالیه پرې کړي.
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکلې د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، اخر کوم خوا لاړ شو.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نوملړۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرای محکمه کړي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر ورس آزادی رادیو ته ویلي وو چې د خبرې شوې ویډیو د ثبت نیټه روښانه نه ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ټویټر د طالبانو لخوا په یو ویډیو کې د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې خبره شوې ویډیو تازه ده. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان په جمهور رئیس حامد کرزی په پنجشیر کې د جګړې لخکېلو خواوو د خبرو غوښتنه کړې ده. طالبانو لا تر اوسه بیا د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او طالبانو د دغې جبهې غړي سحرایي محاکمه کړي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو پر بنسټ خپرې شوې ویډیوګانې د طالبانو لخوا په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړو د سحرایي محکمې تازه پیښه ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه ویډیوګانې چې له پنجشیر نه خپرې شوې د ثبت وخت دقیق نه دی معلوم، خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او ښیي چې طالبان د مقاومت ملي جبهې غړي وجنی. دغه سازمان ویلي په دې ونی کې افغانستان د بی عدالتۍ او تاوتریخوالي ویډیوګانې او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه د ښکار سرغړونې یو ویرونکې یادونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنګي جنایت دی او د نړیوالو قوانینو له مخې دغه ډول کړنې منع ګرځول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې دا وژنه باید په کلکه وڅېړل شي او عاملین د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم د دغه پیښې په اړه د بشر حقونو ګډو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویان نیت پرایس د پنځشنبې ورځې ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل:
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید، او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی. په ځینو حالاتو کې دا کولی شي حتی له بده بد وي. موږ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته ډېر متوجه یو. موږ د خپلو اندېښنو په اړه چوپ نه یو. طالبانو په هغو ژمنو چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې کړي عمل نه دی کړی، خو تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د خلکو سره کړي ژمنې نه دي عملي کړي.
Community, but most importantly the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
خغلی پرستا هم ویلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې پر خپل شمنو ولاړه ده. موږ هڅه وکړه چې دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی ویان زبیولا مجاهد زموږ اړی کې ځواب نه کړی. له بلې خوا د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په ویل اعلامیه کې په پنجشیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. خغلی کرزی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې جګړه د حل لار نه ده او باید دواړو خواوې خبرو ته کښېني. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هغه ویډیوګانې ګڼ غبرګونونه راپارولي چې طالبانو پکې په پنجشیر کې د ملي مقاومت وسلوال له اسیر کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې ویان د وژل شویو کسانو شمېر 8 تنه ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان د ارزښتمنیو په اړه څومره پوهیږئ؟ د غشتمنی په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه د افغانستان خلکو ته څه ده؟ په دې اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره زموږ د همکار د راپورټ غوښ شي.
امریکا په تازه اقدام کې غواړي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارد ډالر دی سویس کې بی آی ایس نړیوال بانک ته انتقال کړي. بی آی ایس په سویس کې یو تاسیس شوی نړیوال سازمان دی چې مرکزي بانکونو او نړیوالو مالي موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالي خدمات وړاندې کوي. افغان وجهي صندوق په لدی وروسته د بی آی ایس سازمان په چوکاټ کې د افغانستان هغه ارزښت شتمنۍ چې په نورو هیوادونو کې هم دي د همغږي کوونکو په توګه کار او مصرف کړي. خو بی آی ایس په دې پیسو باندې هیڅ ډول واک نه لري او یوازینی دنده د دې سرمایې ساتنه ده. خو دا پیسې به څنګه ولګول شي؟ په افغان وجهي صندوق کې دغه پیسې د دې لپاره ساتل کیږي چې کجدي اړتیاوي د افغانستان په مالی برخو کې ترینه ګټه واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې له دغه صندوق به د افغانستان د برېښنا پورونه نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور پرختي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او پټوله کې طالبان دغه پیسو ته لاسرسي لري او دغه لاسرسي اسانه دی؟ د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډي اف ای بیا په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان بانک هم کولای شي په اوږدمهاله کې د دې پیسو استفاده وکړي، خو دا ځانته شرطونه لري. دا کار به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. خو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې طالبان به د افغان وجهي صندوق برخه نه وي او نشي کولای له دې پیسو ګټه پورته کړي. د افغان وجهي صندوق د بورډ غړي بیا څوک دي؟ امریکایي چارواکو ویلي چې د دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انوارالحق احدی او د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو پر بنسټ افغان وچی صندوق غړي کولای شي چې د دې پیسو د اړتیا په صورت کې په ټوله کې سره د پیسو د لګښت په اړه پریکړه وکړي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا روان کال د فبروري په میاشت کې د یو فرمان لمخې د افغانستان و میلیارد ډالر په دوو برخو تقسیم کړه. د هغه د فرمان لمخې 3.5 میلیارد ډالر به د افغانستان خلکو د بشري مرستو له لارې مصرف شي او نیم هغه به یې د محکمې د پریکړې وروسته په امریکا کې د سپتمبر 11 پیښې قربانیانو ته ورکړل شي او یا به ورنه کړل شي.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت ته د دوو مسلو په اړه شکایت مطرح کړی دی. د آسیا د کرکټ جام په یوه سیالۍ کې د افغان او پاکستانی لوبغاړو جنجال او پر ډیورن کرښه د دوو خواوو نښته هغه موضوعات دي چې د پاکستانی رسنیو پر اساس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت رسمن له طالب چارواکو سره مطرح کړی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په آسیا کپ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د چلند او پر ډیورن کرښه د وروستۍ نښتې موضوع د افغانستان د طالبانو له حکومت سره مطرح کړی دی. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په قول ویلي چې د افغانستان له خاورې د ډزو په نتیجه کې د درو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو پر مسئله اعتراض کړی او له طالب چارواکو سره یې دا موضوع مطرح کړی دی. طالب چارواکو ویلي د سه شنبې په ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسټه جوړه کړي او کله چې د دوی ځواکونو د خبرو لپاره ور نږدې شول پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړې چې له کبله یې مرجوب ور واوښتي. طالبانو په دې اړه په خپل خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې وروسته دوی ځوابي ډزې وکړې او شایي پاکستانی لوري ته هم مرجوب له اوښتي وي. دا پیشه د پکتیا ولایت په مقبلو کې شوې. تر دې وړاندې هم د دوو خواوو ترمنځ په پوله کې د پوستو د جوړېدو پر سر نښتې شوې دي. د پاکستان پوز د سه شنبه په ورځ ویلی وو د خیبر پښتونخوا د کرمې ضلې په خرلاچي سیمه کې د افغانستان له لورې ترهګرو ډسې کړي او درې پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي د افغانستان طالب چارواکو ته ویل شوي چې دولت باید د داسې پیښو مخه ونیسي او دا دی یقیني کړي چې بیا به داسې نه کیږي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی په یو ټویټ کې لیکلی د اصولو لمخه باید ډیورن کرښې ته نږدې پوسټ او پوځي څوکۍ جوړې نشي، خو پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې کرښې ته نږدې پوسټ جوړ کړي. له دې پیښې وروسته پاکستان روانه اونۍ ادعا وکړه چې د جیش محمد د ترهګرۍ ډلې مشر په افغانستان کې دی او له طالب چارواکو غواړي چې نوموړی ونیسي، خو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړه او ویل چې مسعود اثر په افغانستان کې نشته. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلي چې پاکستان په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د شلووره جام د سیالۍ په مهال د افغان لوبډلې پر چلند خواشینی ښکاره کړې ده. د سپتمبر په 1 د افغانستان او پاکستان د سیالۍ په ترڅ کې د افغان لوبغاړي فرید او پاکستانی لوبغاړي آصف ترمنځ هغه مهال جنجال پیښ شو چې افغان لوبغاړي فرید خپل پاکستانی سیال آصف وسوځاو او په دې خوشي وکړه، خو پاکستانی لوبغاړي پرې غوسه شو. وروسته د کرکټ نړیوالې شورا دواړه لوبغاړي جریمه کړل.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد په شمال ختیځ کې په یو بیرته نیولې سیمه کې ډله ییز قبر موندلی دی. په دغه قبر کې نږدې 4500 مړي یو ځای ښخ شوي دي. روسي چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د جنګي جنایت تورونه رد کړي دي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې واورئ.
اوکراینی چارواکو پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د خارکیف سیمې د ایزیوم د بیرته نیولې ښار په څنډه کې یو ډله ییز قبر موندلی چې د 4740 تنو مړي پکې ښخ وو. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د اوکراینی ځواکونو د تیرې اونۍ په عملیاتو کې له ایزیوم ښاره چې په خارکیف کې لوژستیکي مرکز ګڼل کیږي زرګونه روسي پوځیان تښتېدلي دي. روسي پوځیانو خپل اکثره وسله او مهمات پرې ایښي دي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایزیوم ښار له نیولو وروسته په دغه ښار کې ډله ییز قبرونه موندلي دي. د خارکیف د سیمې د پولیسو سرپلټونکي سرهی بولینوف سکای نیوز ته ویلي ځینو قربانیانو د توپونو د وشتل کېدو او ځینو نورو په هوایي بریدونو کې ژوند بایللی دی. روټرز خبري اژانس وایي د اوکراینی چارواکو راپور تر دې دمه لا تاییدولی نه شي. تر اوسه پورې روسیې په دې اړه غبرګون نه دی ښولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغو ډله ایزو قبرونو موندل کېده د روسي ځواکونو جنګي جنایت بللی دی. د اوکراین ولسمشر پرون ایزیوم ښار او نورو بیرته نیول شویو سیمو ته لاړ. ولسمشر زیلینسکی تېر ماښام په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسیه باید د دغو وژنو په خاطر مسؤوله وګڼل شي. روسیه تر دې مخکې د ملکیانو وژل یا هر ډول جنګي جنایت رد کړی دی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو د وروستیو ورځو له چټکو او پراخو پرمختګونو وروسته د دغه هیواد چارواکي وایي چې روسي پوځیان د خپلو دفاعي لیکو د پیاوړتیا هڅه کوي، خو د هغوی لپاره به پرمختګ سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کندز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه درته راپور وروسته خبرونه کې لرو. اوس باور شو اروزګان کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیلو ولسوالیو کې څه باندې 4000 کسانو سره مرسته شوې ده. مسؤلان وایي په دغه مرستو کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې سایه مواد ورکول کیږي او لپاتی 3291 نوي کسانو سره به د خوراکي توکو مرسته وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د مرستې ترلاسه کړې دي خوخه دي او وایي چې باید له دوی سره نوري مرستې هم وشي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د خړو د نړیوال سازمان لوري یا د مرستي چې د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسه د ویش پروسه پر غاړه اخیستې د اورزګان په جهراوت او خاص اورزګان ولسوالۍ کې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د ورستي تحولاتو لامل به ځای سی وي او د غراز او چکالی ځپلی وي. دغه مرستې دوې برخې لري چې په ځینو سیمو کې خلکو ته د کار په بدل کې ورکول کیږي او په ځینو سیمو کې بیا په وړیا توګه ورکول کیږي. د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله حماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کلي او بیارغونې ریاست تر چتر لاندې د کیارو موسې له خوا څخه د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې غذایي مواد ورکوي. نوموړي وایي دغه 860 کسان د یادی ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د سړکونو د بیا غونی او د اوبو د کانالونو د جوړیدو په برخه کې کار کوي.
ځکه نو لایته خاص روزګان په ولسوالۍ کې 860 نفر ته کار زمينه برابر کړه چې دغه جمله څخه 203 کسان د شنو کوتل د سیمې سړک د کار لپاره، 113 کسان د کارلغو د سړک د کار لپاره، 29 کسان د قدم شالې د کانال لپاره، 269 کسان د شیخ سفلا د کانال لپاره سب شول چې د نوموړي موسسې لخوا به د کار په مقابل کې به د غذایی مواد ورکړل شي.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت په جراوت ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري 3201 نوي کسانو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د غمرسي په وړیا توګه ورکول کیږي. د ولایت مقام ویان حسان الله حماس په دغه ازادي راډیو ته ویل چې په دغه مرستو کې بهري کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 15 لیټره غوړي، 5 کیلو دال او د ماشومانو د سوی تغذیه مواد او د غراز یو شمیر نور خوراکي توکي ورکول کیږي.
د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې 3301 نوي کورنۍ ته د خوړو نړیوال پروګرام له لوري مرسته وشل شوه چې یاد مرسته کې 50 کیلو وړه، 15 لیټره غوړي، 6 کیلو دال او نور د ماشومانو تغذیه مواد شامل وو.
په ورته وخت کې بیا هغه کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي خوشاله دي او د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. محمد ولی چې مرستې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته ویل چې په کور کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري.
دا زموږ خلک ولس داسې بدلي و چې زما د پلا قسمې کې د سهار او ماښام دا ګور خپل نیم دغه ولس ما یو بدي کار نه کوي. بیا موږ د دوی صدا غوښتنه ده چې بیا موږ ته تیر وخت کې داسې مرستې آماده کړي، داسې مرستې راسره وکړي. تر زه پر سوي کونډیانې د اعتماد لرو سرایونو مو چر سوي سرایونو مو رسوي در بدل.
دا یادونه ورده چې یوازې اورزګان نه بلکې په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی چې بشري مرستې ته زیات اړتیا لري.
و موریدل چې پورزګان کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 4000 کسانو سره د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې ده. مسؤلینو ویلي و چې په دغه مرستو کې به 800 کسانو ته د کار په بدل کې غذایی مواد ورکول کیږي او له پاتې 3291 کسانو سره به د خوراکي توکي مرستې وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ورته رسیدلې وي دوی هم د خوښو او د خوښۍ احساس کولو. وربشو د اورزګان باور شو کابل ته په کابل کې په داسې حال کې چې یو شمیر اخاریان وایي د طالبانو د حکومت پر اتک سره بیکاری ډېره شوې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل اخاروالۍ د جایداتونو له خاوندانو غوښتي چې خپلې د کورونو د څو تیرو کلونو صفایي پیسې یو ځای ژره تر ژره تحویل کړي. د کابل اخاروالۍ د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د صفایي پورونه پوړوړي کورونو ته جلب لګلی خو په خبره یې پوړولي تجارتي او صنعتي ځایونو به مهر لاک شي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
تیر ورځې ماته سلام راغلی دی چې باید تاویل کې په 15 ورځو کې کنه حق د شکایت نه لري. دوی ټول تمرکز په دې کړی دی چې باید مالیه تاویل شي، د موټرو تاویل شي، د کور تاویل شي.
نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي. د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي د 2 کلونو د صفایي پیسې پرې پاتې دي، 9000 افغانۍ کېږي. اقتصادي ستونزې لري او د تحویلې وسې نه لري، خو وایي د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي ورته استلام ورکړی چې دا پیسې باید ژر تر ژره تحویل کړي.
د 2 کالو پیسې پاتې دي. ښه، ته چې دا غواړې ستاسو خدمت څه ده؟ تاسو څه شی کړي په دا تیر یو کال کې؟
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، اخر کوم خوا لاړ شو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مرزیه وایي د طالبانو په حکومت باندې بهرنۍ مرستې بندې دي، پیسې نه لري. دوی غواړي چې خپل ټول لګښتونه له عامه خلکو نه د صفایي او مالیې په نوم پوره کړي. د نوموړي په خبره هغه حکومتونه له خلکو څخه د مالیې او د کورونو د صفایي د پیسو د ټولولو حق لري چې خلکو ته د کار او عاید زمینه برابر کړي.
اوسنی حکومت چې د پیسې نه لري بهرنۍ مرستې ورسره باندې دي. د صفایي او د بل څه په نوم باندې پیسې په خلکو باندې په جبري ډول باندې تاویلېږي. دا ظلم نه د خلکو په حق کې، ځکه اول باید هغوی ته کار پیدا شي، اول باید هغو ته یوه عایداتي سرچینه پیدا شي. حکومت یوازې خپل ځان پورې فکر کوي، عامه ګړو ته فکر نه دی چې عامه ګړي په څه وضعیت کې دي.
خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي چارواکي وایي د خلکو د کورونو د صفایي او مالیې پیسې د کابل ښاروالي کورنۍ عاید دی، او دوی چې په کومو پروژو کار کوي لګښتونه له همدې لارې پوره کوي. د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کورو ته صرف یو جلب استو چې دوی ته د احوال ورکړي چې دوی باید خپل صفایي سره تعویل کړي. اما د تجارتي او صنعتي ځایونو چې موجود دي په ښار کې، دوی ته موږ د قانون په رڼا کې خپل چلند ورسره کوو. مثلا موږ د دوی دکان یا د دوی مارکیټ هلته لاکو ورکوو چې دا موږ حق دی.
د متر مربع پر برابر باندې سبول کیږي، که تجارتي وي، که رهایشي وي، یا هم صنعتي وي.
نوموړي ویل په دې خدمتونو کې د لارو کوڅو جوړول، اوبر رسول او نور ښاري خدمتونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو مخکې تر دې سړکونو د خرابوالی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې پرې دی اوبو د ډنډ او بندېدلو له امله په وار وار شکایتونه کړي دي. ښاغلي بارکزي ویل دانشي ویلی چې د یوه کور د صفایي پیسې څومره دي، ځکه د ده په خبره ځای او د کور لویوالی او کوچنیوالي ته په کتلو فرق کوي. کابل ښاریان وایي دوی د خپلو کورونو د صفایي له ورکړې انکار نه کوي، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره بیکاري زیاته شوې او خلک په لویه کچه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په کم وخت کې دا کار ترسره کړي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي غواړي چې یو څه وخت ورکړي تر څو لازم رقم برابر او تحویل کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي نور وخت نشي ورکولی، ځکه ان لس کلن پوروړي هم لري. په داسې حال کې چې د جایداد د صفایي تحویل باید کال په کال ترسره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په د هیواد شمال کندوز ته ورشو. په کندوز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا په کندوز کې د چرګانو څه باندې 600 فارمونه موجود وو او زرګونو کسانو ته پکې د کار روزګار بوختیا برابره شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو او بازار نشټوالي له امله لسګونه فارمونه تړل شوي او کارګران بې روزګاره شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کندز ولایت کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې په خوا په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه د چرګانو لوی فارمونه موجود وو چې پر شمال ختیځ او شمال ولایتونو سربیره ان کابل ته به یې د چرګانو غوښه صادروله، خو په هیواد کې د نظام بدلون د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. په یاد ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو د ټولنې مشر نعیم الدین آزادی روډی ته وویل
تیر حکومت کې چې وو صادرات وو موږ تر کابله پورې به ملېږل، جلال آباد ته ماته موږ بیرته لېږلي دي، ډېر ښه کار وکړو. د حکومت کې چې دا خلل متضرره سو اوسې نشي کولای چې کار وکړي، زیاتره خلکو فارمونه هم چپه کړل. په تېر حکومت کې دوه ورځې د چرګانو غوښه استعمالېدله، بس هلته کارونه ښه وو.
د چرګانو د روزنې یو بل فارم لرونکی سمیع الله له طالبانو غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي.
په هغه وخت کې حکومتي قراردادونه موږ بس دا چرګ ورساو غټ بم کدام د حکومت سره موږ قراردادونه ورزا کوم، همدارنګه ملت هم خو سنا څه خو اوس یاګانه علت دارا چې موږ په وطن کې کاروبارونه ډیر کم دي، ضعیفه دي.
د دوی د خبرو له مخې د حکومتي قراردادونو نشتوالی، وزګاری او له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو واردول هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو د فارمونو مسؤل جمعه خان مندوزی وایي
په دغه اساس منې زه غواړم د اسلامي امارات نه د ایران غوښې د پاکستان سره دي دا مکمل بند دي چې داخل کې د سیسما غوندې فصله او شرکتونه دي، دا خپل شرکتونه د لارې ارتوام افغانستان خپل تولید ولري. د ایران هغه بند غوښې او د پاکستان چرګوړي بند نشي. دغه د چرګانو کوم پروسس چې دا ورځ په ورځ په افغانستان کې سقوط روان.
په نوموړي ولایت کې د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکی شرف الدین عمرخیل هم ورته خبره کوي.
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د اختی ورکو، اوس کارونه ډیر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه وزي او خرڅیږي نه. یا اوس نه سي ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا دا مکمل فلم په تاوان کې ده. په دې چې د پاکستان چرګ را خوسي ده.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای چې ډېر ژر به د چرګانو ساتنې فارم لرونکو ستونزو ته رسېدنه وشي.
حدود د پنځه سوه فارمونه موږ د مرغداري فعال لرو او ښه ستنډرډ باندې جوړ دي. فارمو والا دا خبره په ځای ده، ځکه کوم شی چې له خارج نه را واردېږي هغه د موږ دلته خپل تولیداتو ته ضربه رسوي. د هغه بندول هغه بیا د مشرانو کار ده. موږ دا خبره غوسره کړي، انشاءالله دا مشکل به حل شي.
د دغه پانګوالو په وینا په هیواد کې د نظام بدلون له امله تر بل هر وخته د اقتصادي بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې او تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو په بېسارې توګه د چرګانو د غوښې واردول هغه عمده لاملونه دي چې په کندز کې د چرګانو فارمونه له اقتصادي ستونزو او د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته
حکمریم له پکتیا ریو بولسوالۍ نه دغه نور الله منیر صاحب چې کومې خبرې کړې دي دغه د منلو نه دي، ځکه چې هیڅوک نه غواړي چې زما لور دې تعلیم نه کوي او زوی دې تعلیم کوي. هر څوک غواړي چې زما لور دې هم تعلیم وکړي او زوی دې هم تعلیم اوتوي. که یو کوچینه پښتنه وکړي هغه به هم درته ووایي چې زه غواړم چې زما لوڼې او زما ټول تعلیم اوتوي او تحصیل وکړي. دغه خبرې دې دوی او د ولس ترمنځ فاصله پیدا کوي او په دوی باندې خلک بې باور کیږي. دا د دوی حکومت والے ته زیان رسوي. باید دغه سې کارونه څخه مخنیوي وکړي. څومره زر چې کیږي دغه ښوونځي خلاص کړي د انجونو په مخ. هر څوک دا غواړي چې زما لوڼې او زامن تعلیم وکړي او د علم په ګاڼه سنبال شي. څومره چې دغه ولس نارینه او زنانه ټول د علم په ګاڼه سنبال کیږي هغه هومره دغه ستونزې او ناخوالې چې اوس د موږ د افغانانو په مخ کې پرتې دي دغه له منځه ځي. څومره چې د علم څخه موږ شاته پاتې کیږو هومره دغه ستونزې نورې هم زیاتېږي. نو موږ په دوی باندې جدي غږ کوو او غوښتنه ترینه کوو چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص کړي او دغه ستونزه ته د پای ټکی کیږدي. نور د خلکو حساسیتونه د ځان په مقابل کې نه راپاروي او نور دې مشکل نه زیاتوي. دغه موضوع د اسلام سره کوم اړخ هم نه لري. دا یو دوی داسې یو سیاسي کړي ده د بهرنیانو کوم بندیزونه چې دي او د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده هغه تاب دوی د خپلو خلکو نه وباسي. دا زیاتی ده د خلکو سره.
وحدت پال خبرې کوم نورستان ولایت نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کوم ادعا شوې ده د جیش محمد رهبر حافظ مسعود اظهر په افغانستان کې دی. نو دا یو ناسمه ادعا ده او پاکستان غواړي چې داسې ادعاو سره خپل هغه چې د تروریزم هغه مرکز پاکستان ده د دغسې ادعاو سره غواړي چې خپل ځان باندې پردپوشي وکړي. نو په پاکستان کې مسعود اظهر په مختلفو اجتماعګانو کې هغه هلته حضور لري او هلته بیانونه کوي، ولې پاکستان تر اوسه د هغې نیولو لپاره جدي اقدام نه ده کړې ده. تاسې وګورئ حافظ سعید چې د لشکر طیبه مشر دی هغه پاکستان کې نیول شوی ده، ولې مسعود اظهر بیا په کوم دلیل هغوی نشي نیولی؟
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401.
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناسته نن هم دوام لري. دغه کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریز رامنځته کول دي، سبا به د سپتمبر تر 18 دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یوې ملي اجماع ته سر ورسیږي. د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربه اتریش درې نړیوال څېړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان نه دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له سیلزپلې پاکستان سره د اقلیمی بدلون په مخنیوي کې مرستې وکړي. شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ او ټولنې سرمشریزه ته په وینا کې همداراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سوله تضمینوي. د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښتې شوې دي. دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پوري کوي. په تېرو دوو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 28 تنه نور ژوبل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزیر نن ویل له آذربایجان سره اوربند دوام کړی او د روسیې ورزو لشخړ ورسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د سپتمبر په 14 د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته، خو وروسته د بیلابیلو هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر 20 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو ترسره کیږي. افغان لوبډلې د چهارشنبه په ورځ لومړی لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې بایللې وه. او د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 2 کلونو وروسته په نومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونه د ناامنۍ له درکه د اندېښنو په خطر پاکستان ته نه تلل. د انګلستان د کرکټ ټیم وروستی ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړی و.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي، لې به وزلې نیولې تر ناچاری او د غراز دنجونو د خوندزیو تر بندیدو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په دې ورسېو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې دا خلک دي چې خوندزیو ته د نجونو د تګ مخه نیولې. آیا رښتیا همداسې ده؟ موږ په دې اړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خبرونه کې، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
سلام کوم د راډیو ته، د بلوچستان د مسلم باد سمر بارانو ډېر متضرر کړي یو. موږ په لوړ کې مالګګۍ کې 300-400 کوره دي. هر کور یې داسې رسولی ده چې د سرپناه شی نه لري. نه د خوراک شی لري. نو د ملګرو ملتو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ کیم ته څه توجه وکړي. موږ ډېر زر په داره یو موسم ښوونکي دفترونه وینا هم دا د آینده دپاره نور سیلابونه هم را روان دي. نو زموږ د دغه د سیلابو د مخنیوي دپاره خو موږ یو څه نه لرو. مخکې څو کمرې وې هغه خو یې پراونه ودي، اوس هم بېرته لږ 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 سره جوړې کړې دي، خو هغه د دغه نه دي سړی د ګزاره پکښې وکړي. نو زموږ هیله دا ده چې موږ څه توجه وکړي، موږ سره یې کومک وکړي، یا د خیمو یا د خوراکي توکو او بل څه کومکونه چې راورسېږي. په درې څلور سوه کورو کښې پنځوسو کورو ته ورکړ چې نور نه وي. دا اوس وي دا پنځوسو کورو راغلي دغو نه وي کله موږ د خپر لار ګرځي هغه نو ولاو ادم
وروره کوټ ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه کوټ ولسوالۍ سره تقریبا په یو کیلومیټرۍ کښې پراته یو، څومره مرستې چې را ځي موږ چې بېخي نا خبره یو. حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي، د دې نه هم موږ ته هېڅ فایده نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طالبان د مشرانو ته دا هیله لرو چې د میوند د ولسوالۍ د سره بغل د خلکو سره هېڅ کومک او مرستې نشته. دا شل کاله ځغستاوې او ستړیاوي وو، ستړیاوي او ځغستاوي ولوټه کول د دې په سر باندې دې دا خلکو وړله. اوس سیاشا د وجه نه زه غواړم چې د طالبانو مشران د دا خلکو باندې سر وګرځوي او دا لارې او سړکانې او دا شان لارې سره برابر کړي او مرستې ورته را مخ کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زیتان الله د هرات ولایت خبرې کوم. زه غواړم چې یو حدیث شریف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه وړاندې کړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا لاو لاو، دنیا چې زه لاو لاو ده. زه موږ تاسو ته په کار ده چې پیسې دونه څنګه نه کړو، ځکه چې خوارو غریب ډېر موږ په ملک کې پیدا کېږي. مسکینانو سره مرسته وکړو. دنیا تیرانو د امان ده، هغه ډېر ټولوله په کار نه ده، باید د مسکینانو لاسنیوی وشي. السلام علیکم، خیر به امان.
السلام علیکم. زه د خوست ولسوالۍ ولسوالۍ نه خبرې کوم. ازادي راډیو کارکوونکو ته زه وایم چې د تنعي ولسوالۍ په وزنتون بدله شوې ده. ورځ کښې یو دوه درې جنازې د تنعي ولسوالۍ نه ایستل کېږي. د خدای لپاره وکړې د خیر مسلمانان دي تاسو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره زه د هلمند ولایت څخه دغه پیغام ته استفرېږم. زه نن نه شم ذکر کولی د امنیتي دلایلو له امله. زموږ وروره دلته زیاده د عوامو ده، دا د هلمند په ولایت کښې مځکه وروره یو دولتي مځکه ده. موږ دا لس کاله کېږي دلته اباده کړې ده. نو دلته باندې اوسېدلو نړوله ښاروالۍ بیا راته نړۍ یا جبل اوبهانې دغسې یو شخصي سړی پیدا سوی دی چې دلته ما دا دیوال یې وخوالی وو. دلته زور دیوال دی، شهیدان یې را ایستلي دي. نو دا سړی وروره زما څخه په شهیدانو باندې نامځکه ګټي اسناد پراته دي چې دغه سړي چې دغه مځکه موږ دې رانیولې ده، دا د دغه سړي شاخه ده. اسناد یې را کړي دي، شان یې را کړي دي، دیوه یا اسنادو ته اعتبار نشته. دغه د هلمند په محاکمو کښې وروره یو څه حال باندې عدالت نشته. چا پیسې واسطه درلوده دغه کار کېږي. ما ته موږ ته د تېر جمهوریت د کسانو په سترګې کتل کېږي، زموږ غږ نه اورېده چې هره ورځ مې ورور بندې کوي او ځي حکومندانۍ ته جایي. دا څه عدالت دی؟ دا د هلمند د قاضي پوښتنه وکړه. دا دغه شیخ حیبت الله خوند تر غوزو پورې خو دا زموږ خبره ورسوي او هیله کوو چې په بار بار موږ دغه پیغام نشر کړي چې دا مشران یې ته خبر شي. وروره په قضا باندې وروره په دلایلو باندې مې ملامت کړي دي، دا نه مني او زه ورا ته امر وکړي چې دا وباسي. د پتراج مې مصرف کړی دي، اوه لکه اته لکه مې په مځکه مصرف کړي دي. یوه لار نه را سره وړي، نه درته چې یا مصرف در کوم یا ته ووزه د سره هرڅه بیا به وروسته ته دفع کړم. چې زه د سره ووتم خو ما هر څه بله بایله لپاره دعوت څه معنا لري. وروره دغه زما پیغام در د مشرانو ورسوي. دا څه رقم حال دي؟ څه عدالت دي؟ عدالت دا رقم په واسطه وو، په پیسه چا څه وو ودرلوده. دغه کار مخته کېږي. موږ به د تېرو ځلو دغو څخه دا رقم ستړي وو. وروره دا تر هغو بهتره دي.
السلام علیکم. خوست تاسو ته پتماس کښېیم. د خوست
تجنپان ریاست کے چکنے تجنپان مترنکی کی دلتا نفس کری سے سہولت جور کی مشکل جادئی لکس افغانستان انقلابونا جیس دیر سوال چاہے دو تجنپان چاہے دری چاہے کم اصلی و سوال شدہ دی اصلی دیمانو مالا دا پاسپورٹ انتا سلسوئی آغا ندر تا مترنکی یعنی نه برش میکی ات هوا مسیر برش میکوم یعنی مشکلی جدی است خود ولایت نه متماس کن دزرا باید داغ حکومت جدی تو وجودی که شکل کوتا مشکلات جدی نیستی
سوالی پیغام فرستادی که ماشین داد پیغام پریدم شما چه شما نزد فول سوالی که او داره تلفن خدان است با مرکز کیه دیشب ازی دیرو دوستم علاقه دیه چه داره خبر نداره سرکاری یوا مثلا څنګه موږ درلود له هغه په دجنګو کې خرابه ته یخې دغه د څنګه نه لرو موږ ځا خایې چې تاسو له وزارت سره یا له کوم د شرکت سره دا خبر موږ شریک کړي او دا موږ د څنګه د موبایل د دغه غم وخري راته دې نه رباني کوم دی دا یو موږ یو جدي وختونه ده چې موږ د ولسوالۍ د مرکز څنګه نه ستاسو ولسوالۍ د مرکز
السلام علیکم زه د نیلهار ولایت د لاسور ولسوالۍ د ټکنو د کینه تاسو سره په تماس کې ما د زړه کومې د آزادۍ راډیو کارکونکو د سلامونه وایم او بیا کور او د سبد د سلامو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته د درخواست چې روز زمونږ د نیلهار ولایت څخه کی د ختیځ سیمې کې مې کنه دغه د انټرنیټ د سی سپر کې ضربېږي نه د خبرو د لپاره کار کوي ټلیفون نه د انټرنیټ د لپاره کار کوي تقریبا یو جمعه وخله یا یو هفته وخله ګور دې زیات کم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ورار دی د خو دې زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي ورو دلته شوقین خړې زی خلکو په شل زرا په دې زرا په 50 زرا ولایت نه هي او لکو په ورکو کوري خلکو ټلیفون خسته دي خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي همدغه ټلیفون نه دي چې هر یو مرکل الله شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره همدغه ټلیفون نه دي ټول کار کوي چې سره کم رقم انټرنیټ کې دغه غږ شانتي راګیږي د تروازه خلکو کاروبارونه ډېر انټرنیټ باندې خلکو روان دي په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي ا دته کور سقوط دي صفر کې ضربېږي هیڅ کار نه کوي د ځنې د تور وستانم د سر سپین شو هم درنګ د ځان عمر په ځاړو بدل شو او د دې ټلیفون د لاسه موږ کله وی موړی ته جوړ شو کله بل موړی ته جوړ شو به هیڅ کار کوي کنه هغه د څه کارو کې کنه چې دغه موړی په بودريږي او چې موړی پرونه درېږي او کله پام دې نو دې فکر وی یا دې بل طرف ته پام یا نظر شو نو کاغذ دېږي مور نه راخته او دې چت نه راخته او دې کې دې شي چې خپل ژوند د لاس اور کې دا شي خاطر د حکیل پوند خاطر د انټرنیټ او د وایس خبرو د لپاره زمونږ دولت ته د درخواست چې افغانستان کې خو زمونږ منځونه ډېر تړل باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دي چې بس ځان پیږي چې دام د لاس اور کونه لا دې زمونږ په حال رحم کې الله پاک زمونږ دا کم تکلیف چې مخامخ یو الله پاکي دله انتغه تکلیف زم ختم کې الله پاکي به خوشاله بدل کی د افغانستان حکومت د افغانستان دولت هم دا درخواست او بیا می دا خبره ده چې په افغانستان یو دلال پوری ولسوالۍ ساحو چې مې وینې شاله شو چې خوران دوره بالکل څه نه مواد ورکې نو څه پښتنه کوي او بالکل نه اوسه پورې مونږ نه دی وری چې دوه څه پښتنه کړی دا چې دغه مې وینې څومره دي څومره تعداد دي چې د دوه څه سر یو کړه نه چې پښتنه وکړه بس الله دې خیر وکړي الله پاک دې وکړي چې دا زما خبرې واوري او دې تصمیم ونیسي او دا غوړه خبرې بند تصمیم ونیسي او دا ستونزې نه خلک خلاص شي او دا کوم تکلیف چې ما خامخې دا په خوشاله بدل شي وسلام ګل دین چې نورواله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زاید خان خیل د غزنی ولایت تر باغ ولسوالینو خبره کوم چې کومه لوبه د پاکستان سره وسله ډیره په زړه پورې و زمون په کرکټ مینوالو او د کرکټ په کلاړیانو دي شاباسي افرین دی باندې پاکستان د ډیر شټکان ورکو اگر چې بخیاري وسره ونه کړو خو د غریبانو ملامت ډیر مننه خدای دې وکړي چې تل دغه شي بریالي او خوشاله اوسي الله مو خوشاله لره الله دې هر وخت زمون وطن او زمون مینوالو ته بریالي ورکړي السلام علیکم
السلام علیکم زما پیغام دغه دی لاري ډیره خرابې دوغه سلام خوت نه بیا د روزګان ولسوالۍ پر زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لاري جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي ترینه بیا د روزګان پر لاري ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې څنګه مشکلاتونه دي باید زمونږ لاري تنشي او دوام پیغام دا دی چې باید زیات په زیاته زموږ سړکونه جوړ شي. نن مې شمسلا شمشار فروزان اوسېدونکی، السلام علیکم.
چی واسه مثلا داخل بچا مخبل کور کتل لیسه بخبل کور خپل درس تمام بخبل کور درس گئی مورت وای گئی زورتا گئی مسایت واسه پغه په رقم په یو ټکو ټکال زرا ورسوم نو چدی دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دی نو ولس داشل کار وای درس تاسول په داول تو کې وای اسه د فنتونو ته وای اسه په داول سوالی کې وای اسه په د مرکز کې وای اسه په د مرکز مرزا پنځه کاله تک کې مرزا تجون کو داشل خامه کې ولس ګرم ولس د خپل دغه سره دغه لیکو بخښین سره چې خپل لون ته اجازه نور کوي خپل بچان اجازه نور کوي کې امارات چیر غواړي مثلا خودی چا کم خبره کوي خپل خبره ځان راځي کوي لس جنر راځي کوي د برابر د پټا کې وای چې د مکتب بند کړی دی مشه یا پاکستان خپل یا د ایران خپل
لودین صاحب تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاډی کا کین لغمان ما خو دغه وینا د سې کثیر ته دا ولس له اسلامي امارات نه دا مکتبونه خلاصول په یو جبري توګه د سې غواړي کنه سیانه تبه د حکومت له خوانه باطمن جبري جنکیان مکتب ته تغواړي او کنه نو دا د اړختیام له کلچر سره او کثیر ته د سې ول حکومت نه صرف اجازه غواړي نو دا به د هر خپل خوخه د کسو خپل خور لور لیږي او کني لیږي کنه. او بل خبره دا کومه سي همدغه خبره یو کال مخکې عمران خان کړی و چې دا د منګا د پښتنو له کلتور سره نه جوړیږي کنه. دا خو به همدغه پښتانه دي چې څنګه وایي. او بل خبره دا د لودین صاحب چې کنه دغه اسلامي امارت هم دا وایي د ټول دنیا حکومتونه دا وایي چې منګار چاته اقلیت او حقوق ورکو کنه کاغار څوکي کوي هندو یو کا شیعه یو کار څوکي. نو مطلب زه دغه اسلامي امارت نه غواړم چې دغه خلک د یو اقلیت کې حساب کې چې دا کم مکتبونه غواړي دغه ته د خپل حقوق ورکي چې څوک نه غواړي خو څه جبري کړی نه دي د لارې دغه دا چې بس همدا ول اسلام دي اسلامي امارت سره کثیر په دا یو کال کې ولاړو نو اوس کېدای شي مکتبونه هم خلاص ولا موږ رسمیت هم پیژندل او رسمیت هم پیژندل شي یو کنه. نو اوس موږ نه داخلي هغه لرو رسمیت یو بل ته لرو او نه نو سیاسي لرو او نه دوال لرو نو ټول مشکلات دي. دغه ما خبرې
سلام نیک لونیک پر زوینه مې ومنه استفاده نشارې مې قابل نه مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې ژوندۍ د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهېږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وي به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ژوندۍ پرانستل کړ. دا ډېره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي او طالبان په خپل ځان دی باور نه لري متاسفانه. او خلکو مخه کوي چې خلکو ستونزه لري. دا خلکو ستونزه نه ده، دا د طالبانو ستونزه ده. شاید ما په نظر بیا ځل چې خبرې وکړي وایي چې انجنونو نه غواړي. هغه ډېره شایسته دا به راځي چې ټول ملت ودرېږي او خپل تظاهراتونه ادامه ورکړي او هغه خلکو د خپلو انجنونو باندې خپلو شزونه جکشي او خپل आवाज طالبانو ورورسوي. او ستونزه دا دلته نولسته دلته ستونزه ده چې طالبانو د خلکو غږ نه اوري، د خلکو هغه خبرو دي هغه نه مني، هغه خبرو مني چې په خپل نفع باندې وي.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او کوم ستونزې چې دلته تاسو یاد کړې د غستونز ته د حل لارې چارې ولټول شي. د پیغامونو یو برخه دې ته ځانګړې شوی و چې طالبان باید نور د نجونو خوندزي پرانیزي او په دې برخه کې کومې بهانې یا کومې پلمې چې یادوي باید دا پلمې پای ته ورسوي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست په دې وروستیو کې یو ځل بیا وویل چې دا خلک او دغه راز کلتور او دودونه دي چې خوندزیو ته د نجونو د تاګ مخه نیولې نه طالبان. آیا رښتیا هم داسې ده؟ آیا رښتیا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې لوڼې زده کړې وکړي؟ په همدې اړه مې په کندهار کې له قومي مشر عطا محمد معروفي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د طالبانو له دې دریځ سره دی موافق دی.
یار موږ پر دې باندې موافق نه یو، چې کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو کله سنجرو سره یو کله ځوانانو سره یو کله د خوند معلومات لرو ټول غواړي چې تعلیم وکړي، او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینه خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بهانه ده.
نو څه فکر کوئ، ولې مثلا د دغه حق د غوښتنو لپاره په پکتیا کې مظاهرې وشوې، کابل کې څه غږ پورته شو، په نورو ولایتونو کې غږ نه پورته کیږي؟ فضا ډارونکې ده، او کنه خلک مثلا یو څه نه غواړي چې د خپل حق غوښتنو لپاره د باندې راوځي؟
خلک راوځي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلک ویریږي، ګوره ځان په پکتیا کې راووتلې د انجینې ډېر خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کېدای شي په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دوی راووځي نو دا خلک د دا خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې د اجازه خدای نه دی راوتلی، خو د پلار او د ورور د دې خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل لوڼې راووځي په عام بازار کې مظاهرې کوي. او ځین زه غواړم مثلا کوم څه لور مکتب وایي په شپږم سیم ته پکښته سیم کې ده، زه غواړم چې لور مې ډاکټر شي. نو چې زه غواړم نو هر سړی دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبه تعلیم وکړي.
افغانستان کله چې تاریخ ته کتنه کیږي نو ډېرې میړنې ښځې هم لري، مثلا همدغه د کندهار ملاله، مثلا نازو انا، زرغونه انا، هغه کومې میړنې ښځې چې په تاریخ کې نمونه راپات دي، هغه خو فکر کوم د همغه تعلیم نتیجه و چې نمونه نن سبا پات دي، حتی نړۍ ته هم نمونه مشهور شوی دي، او د افغانستان په تاریخ کې دا نمونه لولي. که وضعیت دغه سې دوام کوي، خوندزي بندیږي، فکر نه کوي چې دا په افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري؟
خو دغه څلوېښت کاله جګړه چې په افغانستان کې ده، دغه د بې تعلیمۍ د جهالت دغه ده. دا دراسه دا د بازار دروازه وګوره، د ورځې په زرهاو انسانانو وځي، بس بس کورونه روان دي، دا د څه وځي؟ خو دغه د تعلیمي سیستم ته تعلیم نشته، ډاکټر نشته، بل څه مسلکي دغه نشته، دا څه وځي؟ که انجلۍ تعلیم افتا ټولنه کې عدالت راولي، پرمختګ راولي، اقتصاد مهم ثابتوي، یو تعلیم افتا مور اولاد روزلای شي، که تعلیم افتا نه وي نو څه شي جوړ شي؟
څه وشي چې اوس بالاخره دغه غږ اوچت سي؟ تاسو مخکې ویل چې د ډار فضا خوره ده، د ډار فضا به خوره وي، اما فکر نه کوئ چې یو څه جرأت په کار د نارینه وو ته هم چې راووزي د خپلو نجونو د خپلو خویندو حقونه وغواړي له طالبانو؟
د ډېرو خلکو سره کښېنستلی دي، هر څوک دا غواړي چې د خپلو لور یا ډاکټر شي یا معلمه شي یا سیاستپوه شي یا بل شي. لکه څوک چې خپل زوی غواړي، لور هم دغه اولاد یې غواړي، نو دا یوازې دغه مظاهره چې په ښځې راوځي، نجونې خوندې راوځي، دا یوازې د نجونو کار نه دی، دا هم د پلرونو کار دی، هم د ورونو کار دی، دا د ټول ولس کار دی. د پکتیا د خلکو ښوونځي اخلاص کړی دی، دا معلومه شو چې خلک غواړي ښوونځي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته واستوي. نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دی. تعلیم د نجونو اسلامي او بشري حق دی. دا حق نه ما ورکړی دی، نه تا ورکړی دی، نه بل کړی، دا اسلام ورکړی دی، نه وزیر صاحب ورکړی دی. نو خلک غواړي، ټول خلک غواړي چې خپل په لور باندې، په خپل خور باندې، په خپل کلیواله باندې تعلیم وکړي. نو موږ د طالبان څخه غوښتنه دغه ده چې نور باید دغه د جهالت لاره پرېږدي، که وزیر صاحب کوي، که زه کوم، که بل کوي، که بل کوي، که بل کوي، دا څه لاره نه ده. نو چې مثلا په حاربو کې چې اسلام ته ډېر راوړی دي، هلته نه رسېږي، ټولې د مکتب ته ځي او موږ باندې کړي دي. زه د دې اریان یم اسلام دی ته موږ اول جمهور اسلام نه دی وړي، حالت علاج په عربو کې، علاج په امارات کې، علاج په قطر کې، علاج زما په ګاونډي هېواد ایران، پاکستان کې، علاج په تاجکستان کې، علاج او په ما کې بندي دي. په کوم حجاب چې دی زما دا اوس په کیا نه مظاهره د ټول تاسو به وګورم، یو وخت خور دی حجاب نه راوتلی دی، او په دا شر کال کې مکتبونه الهولو په تیر نظام کې ما یو وخت خور دی حجاب نه دیندل. شکر مون مسلمانان یو، دا یوازې د انجنونو د خوندو کار نه دی، دا د ټول افغانانو احقاب دی چې باید راوځي. د طالبان څخه غوښتنه دا ده چې نور باید دا مکتبونه خلاص.
د کندهار قومي مشر عطا محمد معروفي و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروگرام
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00420221
لکه آخس پا آینا کی سلطا دوم راج دایم لکه آخس پا آینا کی لکه آخس پا آینا کی زهم ساده هم خانم هم خانم نتروسا زهم ساده هم خانم هم خانم نتروسا دیوانایم نتروسا دیوانایم نتروسا دیوانایم نتروسا دیوانایم نتروسا لحظه چی پرزانم پرزان لہے چھے فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا